تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوي د زبوريوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او افغانستان په اړه شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو د مشال ریډیو دوه اونیز پروګرامونه روښانه مستقبل او سازونه او ځنځیرونه هم اوریدلی شئ. خو تر څه هر څه وړاندې مو د دې سات خبرونو ته پام راړو. لای دا مهم خبرونه سر ټکی. پاکستان جمهوریت تحریک ویلی چې په ملک کې د رښتونې جمهوریت تر رامنځته کولو به مبارزې ته دوام ورکوي. برتانیا وایل افغانانو په ځانګړي توګه افغان ښځو او نجونو سره څه باندې 8.5 میلیونه ډالر مرسته کوي. او د کرکټ په شل اوریز نړیوال کپ کې نن انګلینډ له سریلانکا سره لوبیږي. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان جمهوریت تحریک ویلي چې په ملک کې د رښتونې جمهوریت تر رامنځته کولو به مبارزې ته دوام ورکوي. دا خبره د یاد تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د اکتوبر پر 1 د پنجاب په ډیر غازی خان کې د حکومت پر ضد جوړې شوې جلسې ته په وینا کې کړې ده. نوموړي یو ځل بیا تور پورې کړې چې په درغلیو راغلي اوسنی حکومت هیڅ قانوني حیثیت نه لري.
اگر حکومت ہوگی
که حکومت وی نو ستاسو د ووټ په بنیاد به وی، لیکن که ستاسو رای غلا کیږي او د خپل مرزی نتایج جوړیږي او په هیواد داسې جابر او ناجایزه حکمرانان مسلط کیږي، نو د بغاوت لپاره به تر ټولو اول مونږ راوځو.
تو بغاوت کے لیے سب سے پہلے ہم نکلیں گے.
د پاکستان مسلم لیگ نن مشر شاباز شریف د جلسې ته په وینا کې تور پورې کړ چې د عمران خان په مشرۍ حکومت د ولس د ستونزو په هواري کې ناکامه شوی دی. دوی ویل چې د ولس په زور به دا حکومت رنګوي. خو د تحریک انصاف حکومت وایي دوی په درغلیو نه دي راغلي، بلکې د دوی په وینا د حکومت مخالف ګوندونه په احتجاج کولو سره یوازې خپلې درغلۍ پټول غواړي. د بلوچستان په بلوچ میشته سیمه پنجګور کې 14 لږ تر لږه 2 تنه وچل دي. د پولیس چارواکي وایي چې د اکتوبر پر 1 ناوخته سوي دي 14 کې 2 عام کسان وجل سوي او د ملیشا ځواک 3 اسکر ټپي سوي دي. د چارواک په وینا د 14 هدف هلته د ملیشا ځواک د اسکرو موټر وو. چا تر اوسه د دې ذمواري نه ده منلې. خو تر دې وړاندې د داسې بردونو ذمواري زیاتره وخت بلوچ ازادي غوښتونکو وسلوالو ډلو منلې ده. د پاکستان په کراچی کې میشتو بنګالیانو د شناختی کارت نه ورکول کېدو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی د اکتوبر پر 1 د کراچی پریس کلب مخې ته په احتجاج کې غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت دوی ته شناختی کارتونه ورکړي. د دې غونډې جوړونکي بنګالی اکشن کمیټي مشر فیروز بنګالی مشال رډي ته وویل چې دوی له لسیزو په پاکستان کې ژوند کوي، خو پاکستان تر اوسه دوی خپل وګړي نه ګڼي. د ویل د بنګالیانو شناخت کارډونه نه جوړیږي او چې جوړ سوي هغه هم بیرته بند کړي. د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر شیخ رشید څه موده وړاندې په کراچۍ کې خبري غونډې ته ویلي وو چې کابینه به د بنګالیانو او نورو هیوادونو وګړو ته د پاکستاني شناخت کارډ ورکولو یا نه ورکولو پریکړه کوي. بنګالی اکشن کمیټي وایي په پاکستان کې د دوی شمیر 15 لک دی. برتانیا وایي له افغانانو او په ځنګړي توګه افغانو ښځو او نجونو سره څه باندې 8.5 میلیونه ډالر مرسته کوي. دا خبره د برتانیا د حکومت د اکتوبر پر 1 ناوخته د وزیر اعظم بوریس جانسن په حواله خبره شوی بیان کې راغلی ده. په بیان کې راغلی چې دا څه باندې 8.5 میلیونه ډالر د هغو مرستو برخه ده چې د روان کال په سپتمبر کې اعلان کړی وو، او دا به د ملګرو ملتونو او سره صلیب له لارې افغانانو ته رسیږي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې بوریس جانسن پرون د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو په سرمشریزه کې غوښتنه کړې چې د نړۍ مشران دې د طالبانو په واکمنۍ کې له خطر سره مخامخ افغانانو او په تیره بیا ښځو او نجونو ساتنه وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اګست 1.5 نیټې راهیسې 201.5 میټریک ټنه طبي توکې افغانستان ته استولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې دغه طبي توکې په 12 پروازونو کې افغانستان ته رسیدلې دي. د دغه سازمان په وینا افغانستان ته ورکړل شوي روغتیایي توکي کولی سي چې د 2 میلیونه او 1 لک خلکو عاجلې روغتیایي اړتیاوې پوره کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په راتلونکو اونیو کې به افغانستان نور روغتیایي توکي هم ورسیږي. او رستای خبر د لوبو نن بعد کرکټ په شلوریز نړیوال کپ کې انګلند له سرلنکا سره لوب کوي د لوب بعد پېښور له وخت سره سم د ماشام پر 2 بجې په شارجه کې پیل شي پرون په لومړی لوب کې افغانستان مې بیا ته په 2 شپې تو منډو ماته ورکړه او په دویم لوب کې نیوزیلند له هند څخه په 8 وکټونو لوب وګټله نه خبرونه پای تاسو مشال ریډیو ته غوږیست نوردونکو لکه څنګه تاسو په خبرونو کې مو اورېده پاکستان جمهوریت تحریک پرون د پنجاب په ډیر غزي خان کې د حکومت پر ضد پراخ احتجاج وکړ د دې تحریک مشرانو د غونډې ته په وینا کې پر حکومت سختی نیوکې وکړي او دا د تیر په څل بیا جالی حکومت وباله خو حکومتي چارواکي د اپوزیشن ګوندونو دغه تورونه ردوي تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې اورو
د جنوبی پنجاب په ډیر غازی خان کې د پاکستان جمهوریت تحریک جلسې ته په وینا کې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې په هیواد کې د ګرانۍ راوستلو او د حکومت په نورو پالیسیو نیوکې وکړې مولانا فضل الرحمن د موجوده حکومت په لړ کې د جمهوریت تحریک دریز بیا تکرار کړو او وی ویل چې په هیواد کې د ولس د خوخي د حکومت او رښتینی جمهوریت راوستلو لپاره به خپل مبارزه جاری ساتي
اگر حکومت ہوگی تو آپ کے ووٹ کی بنیاد پر ہوگی
کا حکومت وی نو ستاسو د ووٹ په بنیاد بوي لیکن ک ستاسو رائے غلا کیږي او د خپل مرزی نتایج جوړیږي او په هیواد داسي جابر او ناجایز حکمرانان مسلط کیږي نو د بغاوت لپاره به تر ټولو اول مونږ راوځو
تو بغاوت کے لیے سب سے پہلے ہم نکلیں گے
د مسلم لیگ نون صدر او په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شاباز شریف هم په ډیر غازی خان کې دغه جلسې ته وینا وکړه او هغه په هیواد کې د ګرانۍ په حواله د حکومت د ریز رد کړو چې ګنې پټوله نړۍ کې د ګرانۍ لوجي په پاکستان کې هم د خوراکي او غیر خوراکي شیانو نرخونه زیات شوې دي شاباز شریف وویل چې د پاکستان جمهوریت تحریک د سوري لاندې به د حکومت په ضد ولس راپاسوي او حکومت به رانسکوروي
بنگلا دیش میں مہنگائی 5% سے کم ہے
بنگلادیش کی گرانی د 15% نه او په سریلانکا کی د 6% نه کم ده او په پاکستان کی د 14% نه هم لوړه شوې ده د مولانا فضل الرحمن او پی ڈی ایم په مشرۍ د دې گرانی په ضد راپاسی او د دې ظالم حکومت د ختمولو لپاره خپل آئینی او سیاسي اختیار وکاروي مونگ با پشریکا د دې گرانی او ظالم حکومت په ضد مارچ کوو
هم مل کر اس مہنگائی کے خلاف اس ظالم حکومت کے خلاف مارچ کریں گے
خدا پاکستان تحریک انصاف وفاقی وزیرانو تر دې وړاندې په بیا بیا په 2013 کې په ترسره شوی انتخاباتو کې په اوی د ټګۍ کولو تورونه رد کړی دي او وفاقی وزیرانو دا هم ویلي دي چې دا وی حکومت به خپل 15 کلنه عیني موده پوره کوي خو په پی ډی ایم کې شامل ګوندونه غوښتنه کوي چې موجوده حکومت دې استعفا ورکړي او په هیواد کې دي بیا انتخابات ترسره شي
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
قانوني لارې
په دو نیمه بجو
د رڼا په لور
په پاوکم دریو بجو
سندري جادوګری
په درې نیمه بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست د نوریدونکو په پاکستان کې میشتو بنگالی وګړو په کراچۍ کې د پریس کلب مخ ته احتجاج کړي دوی په احتجاج کې غوښتنه کوله چې د پاکستان حکومت دی دوی ته شناخت کارډونه ورکړي د دوی په وینا له لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي خو پاکستان یې خپل وګړي نه ګڼي بل پلو د پاکستان حکومت وایي چې په دې اړه به پریکړه د حکومت کابینه کوي تفصیلی د نیازالی په دې رپورت کې
دا غونډه په وخت د پاکستان بنگالی اکشن کمیټه مشر فیروز بنگالی مشال یډیو ته وویل چې دوی د کلونو راهسې دلته اوسیږي، خو پاکستان تر اوسه د یو وګړي په توګه نه دی پیژندلی. د دوی شناختی کارډونه نه جوړیږي او د هغه بنگالیانو شناختی کارډونه یې بلاک کړي چې جوړ شوي وو.
پاکستان میں جو بنگالی برادری آباد اس وقت
دی وایي چې هغه بنگالیان چې په پاکستان کې ژوند کوي هغه د یو هیواد وګړي هم نه دي. زموږ په لکونو ماشومان یوازې د شناختی کارډونو نه درلیدلو له امله خپل زده کړې نشي کولی. د دې زموار سوکته زمنګ په نسل کې نه ډاکټران نه انجینران او نه وکیلان شته. موږ غواړو چې په پاکستان کې د نورو خلکو په شان بنگالیانو ته هم یو شان حقونه ورکړي.
بنگالیو کو بھی وہ حقوق پورا کا پورا ملنا چاہیے.
د دغه غونډې را جوړولو یو بلغړی محمد سعید بنگالی بیا مشال ریډیو ته وویل چې زمنګ د دریم نسل په پاکستان کې ژوند روان دي، خو نن هم موږ د بهرنو کډوالو سره شمارل کیږو. زمنګ سره به د ظلم تر کومې روان وي.
هم لوګ آنے بڑے مجبور کی وجہ سے آئے تھے، خوشی سے نہیں ہے.
دی وای چنن مونگ دلتا پا مجبوری راغلیو، ہچوک پخوخا ندی راغللی. بنگالیان دا پاکستان پا جوڑیدو کی شاملو، اونن ہم بنگالیان دا ہیواد پا اقتصاد کی مہم لاس لری. خوبیا ہم مونگ پاکستانیان نیو او نادرا ہم عجیبہ قانون لری. شناختی کارڈونا نجوڑی گی، دا پلار شناختی کارڈ با نجوڑوی، کد پلار شناختی کارڈ جوڑ کری نو دا ماشوانو شناختی کارڈونا نجوڑوی.
باپ کو نہیں ملتے، باپ کو ملتے پہ بچہ کو نہیں دیتے.
ونڈی دا دا پاکستان بنگالی ایکشن کمیٹی نور وغړو هم ویناګانی وکړي او د پاکستان مرکزی حکومتي نیوکی وکړي. هغه په وینا بنگالیان په پاکستان کې په یو سل شلو ځایونو کې ژوند کوي، خو حکومت په پاکستان کې او په ځانګړې توګه د سن په کراچۍ ښار کې د لکونو پاکستانیانو بنگالیانو په ضد ګامونه پورته کوي. هغه ویلي چې زموږ دریم نسل په پاکستان کې ژوند روان دی او نادرا زموږ په لکونو ځوانان او لونه چې عمر نه د 1300 کالو زیات دي له شناختی کارډونو محرومه ساتلي دي. بلخوا د کورنو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید د روان کال په اپریل کې په کراچۍ کې یو خبری غونډه کې ویلي وو چې کابینه به د بنگالیانو او نورو هیوادونو وګړو ته د شناختی کارډونو ورکولو یا نه ورکولو په اړه پریکړه وکړي. د کورنو چارو وزارت په دې اړه یوازې پریکړه نشي کولی. شیخ رشید زیاده کړې وه چې د نادرا لخوا د کومو بنگالیانو شناختی کارډونه بلاک کړی شوي دي، دا په غیر قانوني توګه جوړ شوي وو او په دې کې د نادرا د افسرانو په ضد ګامونه هم پورته کړی شوي دي. په 1921 کال کې د بنگلادیش له جوړېدو وروسته په لکونو بنگالیانو خپل کورونه پریښودل او کراچۍ ته کډی شول. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د شناختی کارډونو جوړولو پخوانی ادارې نارا د ریکارډ لمخه په کراچۍ کې د بنگالیانو شمیر 1,00,000 دی، خو د بنگالیانو اکشن کمیټه په وینا دا شمیرې په کراچۍ کې 2,00,000 او په ټول هیواد کې 15,50,000 دی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د برتانیا حکومت له افغانستان سره د 78 ملیون ډالر مرستې ژمنه کړې ده. د یاد حکومت لخوا په ورکړل شوي بیان کې راغلي چې د مرستې به د ملګرو ملتونو او سره صلیب له لارې افغانستان ته رسیږي او په ځانګړې توګه به هلته افغانو ښځو او نجونو ته رسیږي. په دې اړه نور تفصیل د زموږ د همکار صفي الله ستانکزي په دې ریپورت کې اورو.
د بریتانیې د حکومت لخوا پرون ماښام په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی صدر اعظم بورس جانسن چې د جیشل په سرمشریزه کې له افغانستان سره د 500 میلیونو پاونډو یا څه باندې 18 میلیونو ډالرو کومه مرسته اعلان کړه، په افغانستان کې به څه باندې 2.5 میلیونو خلکو اکثر ښځو او نجونو ته ورسیږي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دغه مرسته د هغو 391 میلیون ډالرو یو برخه ده چې د سپتمبر په میاشت کې د بریتانیا د حکومت لخوا افغانستان سره اعلان شوه. بریتانیا وایي د غمرستې به د ملګرو ملتو د ادارو او سره صلیب لاري اړمنو افغانانو ته ورسوي. د بریتانیا د حکومت لخوا په یو بیان کې راغلی چې صدر اعظم بورس جانسن د جیشل په سرمشریزه کې ویل د نړۍ د ټولو مشرانو دنده ده چې د افغانانو په تیر بیا خزو او نجونو چې د طالبانو په واکمنۍ کې له خطر سره مخ دي ساتنه وکړي. هغه زیاته کړه د بریتانیا د 18 میلیونو ډالرو د مرستې اعلان به د زیانونو پر وړاندې سمدستي خوندیتوب برابر کړي، خو په افغانستان کې د بشري ناورین مخنیوي او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو ساتل په حقیقت کې د نړیوالو هڅو ته اړتیا لري. د جی شل یا د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پرون د ایتالیا پلازمېنې روم کې پای ته ورسیده. د اقلیم د بدلون او د کرونا وایروس د خپرېدو پر مهال د اقتصادي وضعیت په اړه بحثونه د اجنډا په سر کې وو. خو د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د نړۍ پر سترو اقتصادي قدرتونو غږ کړی چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د نجونو د زده کړې په برخه کې ډیر څه وکړي، په ځانګړې توګه په افغانستان کې چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د طالبانو د حکومت لخوا له 15 ورځو راهیسې تړلې پاتې دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ چې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون له مشرې شهرزاد اکبر او د ښځو د حقونو فعالې زرقا یفتلی سره په ګډه د نجونو د تعلیم په ملاتړ په ټویټر کې کمپاین پیل کړی، ویلي چې 1,000,000 خلک له کمپاین سره یوځای شوي. ملالې یوسفزۍ په یو ویډیوي پیغام کې چې پر خپل ټویټر اکاونټ یې خپور کړی د جیشل پر مشرانو غږ کړی چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د دوام لپاره چټک او جدي ګامونه پورته کړي.
دا یو عاجله مسله ده. موږ پوهیږو چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونو ته اجازه نه ورکوي چې خپل تعلیم پوره کړي. باید په دې اکله یو کار وشي او د جیشل له مشرانو وغوښتل شي چې بیرنی اقدامات تر لاس لاندې ونیسي.
په تیرو دوو لسیزو کې د جیشل هیوادونو ډیرو غړو په افغانستان کې پراخ حضور درلود او دا د دغه هیواد د اوسنی اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. د طالبانو له واکمنۍ 2.5 میاشتې تیرې شوې خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دوی ویلي د طالبانو ټولې کړنې څاري او د رسمیت پیژندلو لپاره د هغوی کړنې په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب له لومړنیو شرطونو دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې سپې 2,110، 15,960، 13,580 او 1,380 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. د نوریدونکو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړي او پخوانی کپتان اصغر افغان پرون له دې لوب سره خدای پاماني وکړه او پرون یې ورستی لوبه وه. نوموړي وویل چې د غواړي نورو نویو ځوانانو ته ځای پرېږدي. د افغانستان د کرکټ لوبډلې غړو او همدارنګه نړیوالو لوبغاړو هغه ته درناوی وړاندې کړی چې په سختو حالاتو کې د افغانستان لوبډله تر ډیره ځای رسولې. صفی الله ستنګزی په دې اړه رپورت لري.
Last game for their former captain Ashgar Afghan.
د ابو زبی د کرکټ سټډیوم کې ګلبدین نائب خپل همټیمه او پخوانی کپتان په اوګو جک کړه او نور ځوانو لوبغاړو بدرګه وکړه. دا په کرکټ کې د اصغر افغان وروستۍ شیبه وي ځکه استعفا یې کړې او نور نه غواړي نړیوال کرکټ وکړي. په ژړغوني غږې له مینوالو وغوښتل چې د افغان لوبغاړو ملاتړ وکړي. په یو کانفرنس کې هم د خپل استعفا دلیل دا راوړ چې غواړي نور ځوانانو ته لار هواره کړي.
ډېر زیاتو مینوالو ملګرو نو هغه د پاره ډېر شاکینګ نیوز چې زه ریټایرمنټ کوم ځکه دا خبر مې چاته نه کوله ورنه مې وختل چې ادمه کړي وای دا خبر مې ځان سره ساتلې. نو ډېر زیات مینوال خفه هم دي او استاول په دغه وخت کې د مزر دي دا پریکړه وکړه وکړه کله به ته قرباني ورکې د وطن هیواد لپاره چې آینده ځوانانو ته موقع ملا وسی زمينه ورته برابر شي. نو په دې اساس په دې وجه ما وختل چې زه ریټایرمنټ کوم بعضی ځوانانو ته په ورلد کپ کې هم موقع ملا وسی لوبو کې او دغه دی ورلد کپ پرشر وګوري زه کم دا زمونږ آینده ده.
له نیمه بیا سره پر روان نړیوال شلاوریز جام کې لوبه چې افغانستان په 2 منډو وګټله د اصغر لپاره ورسته لوبه وا او وتوانید په درويشتو بالونو د یویش پګیزي او دریو سلوریزو په مټ 1.5 چټکه منډي جوړی کړی. اصغر چې عمر یې نږدې 1.5 تر رسیدي په 2010 کال کې خپل لومړنی نړیوال شلاوریز جام ولوبو او د ورځنی لوبو پایلې کال د مخه یعنی 2009 هم کې کړی وو. که څه هم د 100 کال تر دې لوبو مخکې په ټیم کې وو او لوبې کولې. د اصغر افغان په استعفا باندې په کور دننه او نړیواله کچه د کرکټ مینوالو مبصرینو چارواکو او سیاستوالو تبصری وکړي او له هغې د لاسته راوړنو او خدمتونو په خاطر ستاینه وکړه. افغان ستوري بالر راشد خان په خپل ټوټر لیکلي خورا سخت ورته تمامه شو چې اصغر استعفا وکړه ځکه د او نورو ګڼو ځوانو لوبغاړو ته یو لارښود وو. د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس او سیاستوال ډاکټر عبدالله عبدالله هم په خپل ټویټر اصغر افغان ستایلی او ویلي دي چې د هغه کور ودانۍ وایي ځکه چې دوه لسیزې د کرکټ لپاره خدمت وکړ. د کرکټ نړیوال شورا هم د اصغر پکړنو او کرکټ باندې یو مفصله لیکنه خپره کړې او د کرکټ یوې مشهورې پاڼې کرک انفو هم چې نږدې 8 میلیونه فالووران لري د اصغر افغان د خدای پامانۍ عکس د خپلې پاڼې په سر لګولی. سره له دې چې د اصغر افغان استعفا ظاهرا د هغه مینوال خپه کړل خو مخکې دی ډېر تر انتقاد لاندې و چې ګواکې د ټیم په جوړښت کې چندان پام نه کوي او د ځینو لوبغاړو د مختګ لارې ډب کړې ده. هغه په خپل وروستي خبري کانفرنس کې بیا وویل چې تل یې د افغانستان د بریا لپاره هڅه کړې ځکه د ده په باور همدا لوبه او په تیره کرکټ دی چې افغانان سره نږدې کوي.
لکه څنګه تاسو وګورئ چې د افغانستان نن لوبه او هر کله لوبه په دې ورځ ټول افغانستان ملت ټول یو په ټول کپه غندې نړۍ په هر ګوټ کې نو موږ همیشه همدا کوشش کوو چې د بارم خو لوبه کو میچ ګټو دې په مخ باندې مسکا راوړو.
اصغر افغان په یو ورځنیو لوبو کې نږدې 2.5 زره منډې جوړې کړې او په نړیوالو شلاوریزو لوبو کې بیا څه باندې 1.5 لک منډې د په نوم ثبت دي. په شپږو ټیسټ لوبو کې 440 منډې کړې. د فرست کلاس او لیست اے او نورو شلاوریزو منډو ټول ټال شمیرې شاوخوا 2 زره ته رسیږي. د کرکټ بورډ یو پخوانی مشر شاهزاده مسعود چې کلونه کېږي اصغر افغان له نږدې پیژني د افغان په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اصغر افغان ما په 2003 کال کې تقریبا همدغه شاوخوا چې د لوبغاړو تر هغه او د نیکو اخلاقو خاوند وو او یقینا چې په خپل وخت سره د خلکو غاړه هم وو او خصوصا چې د کله په ټیم کې کپتان شو او ډیر کلونه د کپتانی وکړه.
اصغر افغان چې شاوخوا شپږ کاله کپتان پاتې شوی په خپله لوبډل مشرۍ کې ځینې ریکارډونه هم جوړ کړي. یو او تر ټولو مهم دا دی چې د ده په مشرۍ د افغانستان د کرکټ ټیم د 2 څلوېښتو بریاو ریکارډ لري چې په دې حساب دی د هند او نورو ګڼو هیوادونو د وخت له لوبډل مشرانو مخکې دی.
او دې کې چې کوم دی پرندې سکولونه پیدا ډېر زیات دی او د میډل سکولونه او د های لیول چې کوم دی هغه ډېر کم دی.
سیده تو پانا چې موږ ویری موږ چې الله خیر روان راول نه لویږي
په کار دي چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونه ته ولې ګو
موږ ستراتیجی ذات دی او نی کال نی چې موږ
په دې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغه تا د ورپېخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اس د نوریدونکو نړیوال هڅه کوي چې په نړۍ کې غربت لمنځه یوسي. نړیوال بانک ویلي چې په ټوله نړۍ کې تر 100 میلیونه پوری خلک د کورونا وایرس وبا لوجې بېوزله شوي چې پکې زیاتې شمیرې د جنوبي اسیا او افریقایي هیوادونو دي. ځینې راپورونه او څېړنې وایي چې په پاکستان کې په غربت کې اضافه شوې ده. د کارپوهانو په خبره د دې هیواد او په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا کې له وړاندې څخه د خلکو اقتصادي حالت ډیر خراب و خو د موجوده حکومت د ناسمو تګلارو له وجې د دوی په وینا د هغو خلکو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د غربت تر کرښې لاندې درجه کې ژوند کوي. خو بیا حکومتي غړي وایي چې له بېوزلو سره د مرستو او د اقتصاد ښه کولو لپاره یې یو شمیر منصوبې پیل کړې دي. په دې اړه انیس اجمل یو تفصیلي رپورت لري.
هر کال د اکتوبر په 12مه د غربت ختمولو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. سږ کال د دې ورځې موضوع په ګډه مسل کول د دوامدار غربت خاتمه او د خلکو سمکه درناوي کول دي. د ملګرو ملتونو د وپانی تر مخه د غربت ختمولو نړیواله ورځ په لومړي ځل د 1980 کال د اکتوبر په 12مه لمانځل شوی و. په دې ورځ په سلګونه زره کسان په پاریس کې د شدید غربت، تشدد او د لوګي متاثر خلکو ته د پیرزوونو وړاندې کول لپاره ورغون شوی و. لاغ رئیس
هر کال د اکتوبر په ولسمه له بے وسله خلکو سره د یووالي او د غیله لپاره شوي شمنه تاسو کیږي. دا چې د غربت لوی وجوهات سوي په خیبر پختونخوا کې د اقتصادي چارو په اکرام هوتی د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته ویل چې جنگي صورتحال د حکومت اخراجات زیاتېدل د اقتصادي ستونزو له بجې پورونه نه ورکول او په هیواد کې سرمایه کاری نه کېدل د غربت لاملونه دي. نوموړي زیاته کړه دا هغه وجوهات دي چې له وجې په پاکستان کې هم د خلکو ژوند له مالی مشکلاتو سره مخ شوی دی.
چونکه جنگی صورت حال هم اوس هم دی، ولې چې افغانستان نه د نور ځینې نسزینې واجنو چې دي چې د هغه په وجه باندې پاکستان کې د امن ته خطر چي دا نو هغه هم شته. دا یو دې ته جنگی صورت حال ویلې شي. بل طرف ته ډالر قیمت دومره زیات پوخته چې پاکستان اوس په اسانه امپورټ څخه بهر نه نشي کولی او اکسپورټ څخه پاکستان سیوا کېږي. نه درېیم طرف ته دا وی چې په دې صورت حال کې چې کله جنگی غونډې صورت حال وي امپورټ اکسپورټ امپورټ سیوا کېږي، خو د هغه پیمنټ نشي کېدی، د قرضو پیمنټ نشي کېدی او اکسپورټ نه سیوا کېږي. نو هغې دوران کې پاکستان کې سرمایه کاری نه کېږي. نو درې واړه وجوهات په یو ځای کار کوي او په داسې وخت کې کار کوي چې د پاکستان د غریب یو بازی چې کوم تعداد دی هغه سیوا کېږي لګیا دی.
خو بیا ځینې نورې ادارې د غربت زیاتېدو لامل وبا هم یادوي. ملګرو ملتونو په خپله ویب پاڼه د نړیوال بانک په حواله لیکلي چې د کورونا وایرس وبا د اغېز له وجې د اویا نه واخلې تر سلو میلیونو پورې خلک بې وسله شوي دي، چې پکې زیات بې وسله خلک په جنوبي ایشیا او افریقایي هیوادونو کې مخې ته راغلي دي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې د 2018 کال په جون کې په یو رپورټ کې ویلي وو چې په ټول پاکستان کې 90% په قبایلي سیمو کې بیا درې اویا او په خیبر پختونخوا کې 90% خلک له ګڼ اړخیز غربت سره مخامخ دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وایي چې د کورونا وایرس وبا له وجې د پاکستان د ترسیلاتو او برآمدادو له لارې آمدن ته زیان رسېدو او د حکومت د ډیمانډ مینجمنټ یا د ضروریاتو نظم ناسمې تګلارې له وجې د پاکستان اقتصادی حالت خراب شوی دی.
پی ٹی آئی گورنمنٹ د دیو ڈیمانڈ مینجمنٹ پالیسی د دیو دا او داغی سرا صدا سے سٹیبلائزیشن پالیسی فسکل منیٹری پالیسی کی دا سے سٹیپ پاغی اغیست دی چی داغی سرا بیروزگاری ہم سوا شوی دا و منگائی یعنی گرانوالے ہم سوا شوی دی تا سکو گو رینو سبسیڈی ویڈرا شوی دا ٹیکس ریٹ سوا شوی دی دا وہ سو پورے انٹرسٹ ریٹ ہم دیر سوا او ایکسچینج ریٹ چی دینو ہاگا ڈی ویلو شوی دی دا ڈیمانڈ مینجمنٹ پالیسی سره ښکاره خبره ده چې اقتصادی پرمختګ هم کم شوی دی. چې کله اقتصادی پرمختګ هم نه وي، ګرانوالی می او بیروزګاری می، نو ښکاره خبره ده چې هغې سره غربت کې اضافه کیږي.
په جون کې نړیوال بینک په یو رپورټ کې ویلي چې په 2020 کال کې په پاکستان کې غربت له 4.4% څخه 15.4% ته لوړ شوی دی. د ادارې په خبره له 2 میلیونو څخه زیات خلک د غربت تر کرښې لاندې درجه کې ژوند تیروي. په خیبر پختونخوا کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر سمت خان بیا وایي چې په پاکستان او په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا کې له وړاندې نه د نامنې له وجې د خلکو اقتصادي حالت ډیر خراب شوی وو او په دې وروستیو څو کلونو کې بیا د ګرانې بیروزګارۍ پاکستانی روپۍ نرخ پرېوتو له وجې ورته نورم زیان ورسېدو.
چې کله مونږ خپل کرنسی چې کوم دی ډالر په نسبت باندې راغوزار کو او دغه بنیادی مقصد دی چې مونږ تجارت سیوا شي، زمونږ ایکسپورت سیوا شي، خو د هغې د وجې نه زمونږ چې کوم قرضه ده د هغې بوج په مونږ باندې سیوا شي او بد له بده مرغه زمونږ د ایکسپورت حالت داسې دي چې هغه د کرنسی د وجې چې کوم دی نو نه سیوا کېږي. افغانستان کې دا اوس ریسنټ حالات دي یا انډیا سره د پاکستان چې کوم حالات دي، زمونږ جی تجارت هغه د پولیټیکل سچویشن نه مونږ جدا کولې نشو، خو د افغانستان د حالاتو د وجې او زمونږ د انډیا سره چې کوم حالات دي هغه د وجې زمونږ اقتصادیات جی مخ په کته روان دي، مخ په بره نه دي روان.
د پاکستان د نیوز ورځپاڼې د جون په 16 په یو رپورټ کې لیکلي چې په تیرو 2 لسیزو کې په دې هیواد کې سالانه سړي سر ترقی په اوسطن ډول واسي 2% وه، چې د جنوبي ایشیا د اوسطن پرمختګ په لحاظ سره تر نیمایي لګوه. رپورټ د دې لاملونه غیر دوامداره لوی اقتصادي تګلارې او په سرمایه کاری او برآمدادو انحصار نه کول یاد کړي دي. د سپتمبر په 20 د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو قومي اسمبلی ته ویلي وو چې په هیواد کې غربت کم شوی دی او په 2018 او 2019 کال کې شوی د سروې له مخې 21.9% خلک د غربت له کرښې لاندې ژوند تیروي، چې په 2015 او 2016 کال کې د 3.3% شمیرو په نسبت پکې 2.4% بهتری راغلې ده. د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونه تور پوری کوي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د موجوده حکومت پر مهال ګرانی او بیروزګاری زیاته شوې ده. خو بیا حکومتي غړي وایي چې د هیواد اقتصادي حالت د تیرو حکومتونو د ناکامه پالیسیو له وجې خراب دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي او د خیبر پختونخوا د سرمایه کاری لپاره د حکومت ځانګړي سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د احساس کفالت پروګرام ځوانانو ته د روزګار او د وړو کاروبارونو لپاره د قرضو ترڅنګ د سرمایه کاری یو شمېر منصوبه پیل کړې دي.
71 سال دی نور خلکو حکومتونه کړي او درې کال عمران خان او د 71 کال هغه بوچ دی نو هغه یو څه پکې نه ګونان تا ولې د بیلې ډیمونو شروع شو 13 زمنګا صنعتي زونونه جوړیږي او 19 زمنګا سمال انډستری سټیټ جوړیږي. سواد موټر وی جوړ شو دا ایکسټند کیږي. الحمدلله 24 بلین موږ انډستری لون ورکو په دې کې یو ته پر 4 بلین چې آن لائن اپلای کولی شي 20 لاکھ روپے دا غي تاړه 2 کروڑ پورې اس ایم ای ته موږ انډستری لون 10 ارب غیر سنکشن شي. دا غرانګي په کورونا کې چې کوم بزنس خراب شي دي 10 ارب روپے غیر پر شي. ګرانې خو په ټوله دنیا کې دا غیر داسې ملک مالو خو چې حالت ارګانی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د سهار 10:30 بجې سوی د خبرونو لنډیز تم پام راړو. پاکستان جمهوریت تحریک ویلي چې په ملک کې د رښتونې جمهوریت تر رامنځته کولو به مبارزې ته دوام ورکوي. دا خبره د یا تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د اکتوبر پر 1 د پنجاب په ډیر غازی خان کې د حکومت پر ضد جوړ شوي جلسې ته په وینا کې وکړه. نوموړي یو ځل بیا تور پورې کړ چې په درغلیو راغلي اوسنی حکومت هیڅ حیثیت نه لري. خو د تحریک انصاف حکومت وایي دوی په درغلیو نه دي راغلي، بلکې د دوی په وینا د حکومت مخالف ګوندونه په احتجاج کولو سره یوازې خپلې درغلۍ پټول غواړي. د بلوچستان په پنجګور کې 14 دوه تنه وژل دي. د پولیس چارواکو په وینا د اکتوبر پر 1 ناوخته سوي دي 14 کې 2 عام کسان وژل سوي او د ملیشیا ځواک 3 عسكر ټپي سوي دي. د چارواکو په وینا د 14 هدف هلته د ملیشیا ځواک د عسکرو موټر وو. چایز مورینه د منلې د پاکستان په کراچي کې میشتو بنگالیانو د شناخت کارت نه ورکول کېدو پر ضد احتجاج کړي. دوی د اکتوبر پر 1 د کراچي پریس کلب مخې ته په احتجاج کې غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت دوی ته شناخت کارتونه ورکړي. د دې غونډې جوړونکي بنگالی اکشن کمیټي مشر فیروز بنگالی مشال رډي تول چې دوی له لسیزو په پاکستان کې ژوند کوي خو پاکستان تر اوسه دوی خپل وګړي نه ګڼي. برتانیا وایي له افغانانو او په ځنګړې توګه افغانو شذو او جنو سره څه باندې 8 میلیونه ډالر مرسته کوي. د خبره د برتانیا د حکومت د اکتوبر پر 1 ناوخته د وزیر اعظم بوریس جانسن په حواله خبرسوي بیان کې راغلی ده. په بیان کې راغلی چې دا څه باندې 8 میلیونه ډالر د هغو مرستو برخه ده چې د روان کال په سپتمبر کې اعلان شوی و. تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو هم تاسو د مشال ریډیو 2019 پروګرامونه روشانه مستقبل وړاندې کوو او همدغه سیبه سازونه زنجیرونه وي. د لومړی خبرونه روشانه مستقبل کوربا منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د صحت ماهرین وایي د روغ صحت لپاره پوهاوی او د هغه پرانا کې پال پرېز د درملنې یا علاج نه ډیر بهتر دی. خو د بده مرغه د پښتنو په ورسته پاتې سیمو کې اول خود تعلیم ډیر کمی دی او بیا د ناروغیو د مخنیوي په اړه خلک د نشټ برابر معلومات لري، چې لوجي زیاتره د عام ناروغۍ نه پیچلې مسلې جوړ شي او بیا یې په علاج هم ختمول ګران شي. د روغتیا کارپوهان وایي په دې برخه کې د خزو او ماشومانو مسلې د پام وړ دي، چې نه په خپل پوهاوی لري او نه ورته زیاته توجه ورکول کیږي. بلخوا په ټولنه کې زیاتره داسې جنکه شته چې تر اتم او لسم جماعت پورې تعلیم کړي وي او بیا په کور ناست وي. دوی ته نه خو په دغه تعلیم نوکری ملاويږي او نه د وړاندې تعلیم جاری ساتلو وسایل او موقع لري. پاکستان کې د دې دواړو مسلو د حل لپاره یو پروګرام چلیږي چې پکې د اتم او لسم جماعت جنکو ته د تربیت نه پاس د صحت د خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو نوکری ورکول کیږي. دا پروګرام څنګه شروع شو؟ د خیبر پښتونخوا د ال ایچ ډبلیو مشره عائشه حسن په دې پښتنه وویل
دا شکل د محترمه بنظیر حکومت دیم زل راغه اغي ویلي چې دا کمی خزیا تم او لسم پاس دی دیو په کورونو ناشتي دي او څنګه شي کوله او دا د هی علاقې چې کوم کلی دي خارونم تاسو ته د پیښور د خارونم پته ده د کلونو بتر دي په دې کې چې دا زنانې دي دا ماشومان خاندانی منصوبه بندي دي دا ماشومان خزي چې دیانو باندې ان ترين خزو باندې ډیلیوري کوي هغه کې د شرعي اموار ډیر زیات او هغه په وجه دا پروګرام شروع کړو نو د دې پروګرام دومره سوچنو چې دا به دومره کامیابی کی خو هغه د یو داسې پروګرام جوړ کړو چې دا د کور کې ناشې چې دا د فلټر او زوردار د خپل علاقې خدماتو کې لکه ال ایچ ډبلیو یعنی لیډی هیلت ورکر سره 1000 بادي اوس 1500 شوی دا هغه پوره خپل دوه ګلیانې هغه کې چې هغه د ماشومان او د مور او د ماشوم د صحت لپاره کار کوي.
د صحت د خزینه کارکونکو د هلو زلو په اړه نوموړي ویل چې دوی کور په کور ګرځي او د میرمنو او د هغوی د بچو د روغتیا په اړه معلومات ورکوي.
د مور چې د ماشوم متاسفه پته ده د اسهال بيماري اوري کې راځي د سترګو خوب بيماري راځي تبه راځي سینې خرابې دل دا راځي نو هغه کې هغه مندل مشوره لیږي ورکي او هغه ماشومان چې دي هغه بوزي مرکز سیټا هسپتالونو ته دا غوله مشورې ورکي به د دیو یو لیډی هیلث ورک سپروایزر ال ایچ ایس یعنی لیډی هیلث سپروایزر لکه زما از لیډی هیلث سپروایزر زما انډر 28 ال ایچ ډبلیو کار کوي زه روزانه 2 جنہ کوي ویزټ کوم مېش کې زه اتوار نه علاوه 30 جنہ کوي ویزټ کوم دا د زما غیدو رجستري عالمه د زو ثقيل تزم چې نن تاسو کوم حامله خزه کتلې دا کم ماشوم کم ریفر کړي دي.
دا راز د ال ایچ ډبلیو یو بل مشر نور جهان بيبي واي د پروګرام سره نه یوازې خزینه کارکونکو ته ګټه ورسېدله بلکې ټولنې ته هم په عمومي توګه فائدہ ورسېده.
ځکه چې زمون کله دا 1994 نه کله دا پروګرام شروع شو نو هغه وخت کې د زنانو د سیده کور بهر وتل ډیر ریواج او ډیر دستور نو خاص کر په پښتنو معاشره کې نو چې کله زمون دا فرند بیرو وتل او دوی ټرین شو دي ته ټریننګ ورک باکې دا چې کورون ته تلو د پاره بل دی ته د څه هغه ټیکنیکس ضرورت وي نو چې زمون کوم هیلپ ورکران دي نو هغه ټایم نه والی تر دې ټایم په کې دي څومره په دې کورونو باندې ګرځي نو خلکو ته هم د دې ډیره زیاته فائدہ رسیدلی دا او بل دې ته هم ډیره زیاته فائدہ رسیدلی دا.
نوموړي زیاتوي چې د دې پروګرام نه وړاندې زیاتره خلک د بيماريانو د مخنیوي لپاره د حفاظتي ټیکونه خبر نه وو او لدې وجبه اکثر میاندې او ماشومان بيماران وو او اوس د صحت د خزینه کارکونکو په وسیله دوی ډیر په هشو دي.
کور په کور ګرځي دي هغه زنانه چې کم ماشومان ته د حفاظتي ټیکې نه لګولي د دې په بار بار مشورو باندې اغه دومره پوي شو چې د ټیکو په حفاظتي ټیکو په فائدو باندې پوي شو اغه اوس دې په خپل باندې دې ته د دې هیلث هاوس سره دې کوټا ماشومان راولي او وتوي چې موږ ته موږ ماشومان ته دا ټیکې ولګوي بلکې موریانی کې بعد د ماشوم بیمارې حمله بوي او هغه به فاسټ ټیکې نه لګولې د دې په مشورو باندې هغه ته فائدہ او رسیدل کې لکه هغه اوس دا ټیکې لګي کم کم دې کې هیلث ورکران دې موږ سره او دې کې کوي دا ری کمیونټي دا کم کورونه کې چې دوی ګرځي او دا ری په نسبت کم دې کې هیلث ورکران نشته دین او هغه علاقہ هغه کورونه ډیر زیات خوشحالي او ډیر زیات پرمختګ کړی دی.
هلته عائشه حسن وای په کوم کور کې چې میرمن ناروغه وي نو ټول نظام یې ګډوډ وي چې لوجې د کورنۍ ټول خلک د مشکلاتو سره مخ وي ځکه د صحت خزینه کارکونکو د خاندانی منصوبه بندي په حق له هم په هاوی خوروي او میرمن هم په دوی ډیر اعتماد کوي.
کمیونټي ته دا فائدہ او شو چاري کې اویرنس راغې اوس یو خزمړه کاغه انټرین دی لنزي اوس موږ په ال ایچ ډبلیو هغه د دومره انده اعتبار کوي کنه تاسو یقین وکړئ بل د خاندانی منصوبه بندي وا ماشوم بلا دا الله سمېش ته نو بل ماشوم بشوي مور صحت به خراب او د پلار ته خامخا چې د کور والا خزه بيماري خزه خراب وي دا غ کور ډیسټرب یا سړې ډیسټرب ټول کور ډیسټرب اوس تاسو یقین وکړئ ټول خزه خاندانی منصوبه بندي کوي دری کال سلور کال غید وقفه کی چې کم کم دي کې ال ایچ ډبلیو دا کم علاقې هغه علاقې کې ریفیوز ډیر کم دي پولیو یقین کوي چې بل څوک لا شي دا غی نه نه چې زوم ال ایچ ډبلیو نه اچ
نو موله د خپل تجربه پرانا کې وای چې زیاتره کلیوالو سیمو کې خلک به تعلیم او سادهګان وي چې د ډېری معمولی ناروغي په اړه هم معلومات نه لري او د وهمونو ښکار وي چې په وخت خپل ناروغان ډاکټر ته نه رسوي
هغه به د ماشومان په نمونیا شولا سینه به خراب شولا بسخ شوې دا تعویز دی دا زیارتونو دی ال ایچ ډبلیو او سویلی دی هسپتالونو له بوتلې دی د غلې بوتلې دی تاسو په خوده یقین کوئ چې دومره په اسال کې د سینې بيماريانو کې دومره کمه چې په کم ځکه ال ایچ ډبلیو د دومره کمه راغلې ولی چې بر وخت د هغه بيماري مخنیوي وشي نو هغه خو بیا نه زیاتېږي او ماشوم دې نزله زکام دی هغه به دومره ډیر شو دی وبول کور کې ول سپیر کوي خود کاو یو شی خود کاو بل شی هغه بیا د هر سنه چې د ماشوم به پیدا شو نو خزو به ول خپل پې نه ورکول یا غیر اخو چې پیله پې چې هغه قوت مدافعیت دی اخو ټول چې دی هغه ټول قوت مدافعیت دی هغه ماشوم چې پیله پې د مور وخري نو هغه ته بیماریانی نږدې ناراضي هغه به دی خزو به ول دا پې لری کې دا ول مور کوي یعنی هغه پې مغې د خرید تعویزونه او زیارتونه مولیانم خزو پریخي دی
عائشه حسن وای د صحت د خزینه کارکونکو په برکت د ټولنې نه زیاتره وهمونه ختم شوي او خلک د ناروغیو د علاج لپاره اوس د تعویزونو پر ځای د داروګانو تنظیم کوي په دې موضوع نور تفصيل هم اوریدل شي د ویلاند د مینه بس
د دېونه پر روښانه مستقبل خبرونه کې د صحت د خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو حال درکو چې پکې بواره د صحت لدغه منصبې عام خلکو ته سمره ګټه رسیدلې او پخپل ال ایچ ډبلیو تری سمره ګټه تر لاسه کولی شي د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ
پوهان وای د صحت خزینه کارکونکو د ټولنې خدمت کوي او په عام خلکو او ورسته پاتې سیمو کې د صحت په اړه پوهاوی او بیداری پیدا کوي خو دوی ته په خپل د دې پروګرام نه سګټه رسیږي او په دې کې برخه اخیستل سم مشکلات لري په دې پوښتنه عائشه حسن وویل
دا چل دې زبر د تاول ځان زما د ممن د کور نه نه د دسي کور نه نه تعلق د چاغي دوی چې دا خزه کور نووم وتل قادر څنګه دا خزانه ده زه چې پیله زل راله متاسو یقین ته زبا دا رشکه چې غر ناری کی گاډه دینه بم زماړه به وته دونه زه دونه مضبوط يم کنه چې زما اوس پروانې زلار کی روان ما په ځان باندې دومره باور دي چې ما ته خوري سو کوچه تو ګوري یعنی په هغه خزو کې دی کی لکه زبا د کیتی خبرو کوم 13000 ال ایچ ډبلیو دی څه کم 14000 ټول ماشاالله د دې کورنونو دي خد پښتنو دومره کانفیدنس ورکه راغله چې هغه دوه تکړه شو دوه خوشاله دي چې موږ خپل کور بوجو چې هغه د ټول ماشومان جنکای کی دي ټولونو کې اچول دي سبقونه وي موږ د ډیرو ال ایچ اس لونه چي دي ام ای بی ای ګریډویشن یا هغه خزیږي چې هغه دوه تم پاس کړو په کور کې ناس نن دا هغه د علم رڼا خوره ده
نو موله زیاتوی چې زیاتره جنکه د کم تعلیم او پکور د ناست لوجه د دنیا د حال نه خبرې نه وي او دا راز ورته هیڅ معلومه نه وي چې د ټولنې په پرمختګ کې د دوی رول سمره مهم دی
صرف د دې په وجه چې دا خزیره وته لی او حالات وکته دنیاي وکته وی کتل چې خزه سونه اهم ده موږ ته خپل دا نه پته چې موږ زموږ سیمیت شته موږ خو چې بس موږ خزي زموږ د سره امنیت نشته اوس زغم زما دونه امنیت د کور لا وطن لا دی لا کېله چې بس موږ په خپل ځان او فخر محسوسو
دا راز نور جهان وای چې عام خلک هم اوس په دې په هېدلی چې د ژوند گاډې به خزي او سړی په شریک بیاي کنه خزي په کور کېنی او هیڅ نکوي نو د سړولو لپاره مشکلات سی واشي نو موړې د صحت د خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو په حق له وویل
د کور چروزی نو انسان د ډیر زیات علم حاصلېږي او بار بار دې ته موږ دا ویټرینګونه ورکړي دي بیا بیا ورته ورکو دي چې کله رپورټ راځي
د دوی سره چې کوم بوکس دي هغه موږ بار بار دي ریویژن کوو هغه باره کې خبرې مبرې ورته کوو دي په علم کې اضافه کیږي او بل دغه د دې تنهاګانی چې ملو شي د دې د خپل ماشومان لپاره د خپل کور لپاره خپل ځان لپاره دي چې نو ډېره زیاته چې نو ماشي فائدې رسي او اوس ټول کې تنهاګانی ډېرې زیاتې کمی دي راځان بیا پوره به حاصل وي هو لکه په حال د مشنه بیا هم خدي نو زه ویم چې لکه شته فائدې وته بالکل دې ته ملو شي دا
نور جهان په اخر کې هغه جنکو او میرمنو ته پیغام ورکوي چې اتم او یا لسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او اوس په کور اوسګاری ناشتې دي
زه غوښتم دا پیغام ورکول غواړم چې وې دیم روزي او نو سره زموږ په دې پروګرام کې شامل شي او څنګه زموږ د پروګرامو د تعریف کول او ضرورت پاتې نشو لري هیلپ ورکر پروګرام هو دومره مشهور شوی دی او دومره فائدې خلکو طرفو دي چې هر یو کس په خپل لکراتل غواړي موږ سره په اس ورنټیر په فولیو کې چې کوم جنې کې کار کوي دا غي عمده کفایش دي چې موږ لري هیلپ ورکر پروګرام تر شو او بیا د چا شکو شوبو وینې زاري ته دا کول غواړم چې ډیر ښه پروګرام دی او کور په کور ګرځیدل دي او زنانو ته چې هغه زنانو ته څوک چې د کور بهر نشي وتلې هغه ته د دروازه نن د صحت پیغام ورکول د صحت مشوره ورکول او هغه ته خو خو نکول دا یو چې دینو عبادت کې راځي او دوی دراشي او دې پروګرام کې شامل شي د خلکو خدمت یو کړی
د صحت خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو واي د دوی پروګرام نه یوازې د خزو او ماشومانو د صحت په اړه د پوهاوی او بیداری پیدا کولو لپاره کردار تر سره کوي بلکې لدې وجه په خزو کې عامه پوهاوی هم زیات شوه او دوی اوس د خپل کورنۍ تر څنګ د ټولنې په پرمختګ کې برخه اخیستل غواړي چې په نتیجه کې به یې د قام پرمختګ ممکن شي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسیده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړي او یا کوم وړاندې ځونه او پوښتنه لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړي او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي خاد او آباد اوسئ
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسان کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولرې احتیاط مله کورونا وایرسا ژغورل شي
د نوریدونکو تاسو د مشال رادیو نه خبرونه روشانه مستقبل اوریدا چې کوربه منور شاو او سم تاسو د مشال رادیو بل 19 خبرونه سازونه زنجیرونه وړاندې کوو د دې خبرونه کوربه شاهین بنری دی او د خبرونه هم تاسو لپاره په تکراری توګه خبريږي
ستړي مشه شاهین بنری مو په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځنګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم د نن پخپرونه کې په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروستو هنرمندانو لیکوالانو او موسیقارانو ته په ورپې خستونزو د پښتنا دورانه خبرې اورو دورانه د جنکو د تعلیم نوموړې فعال ادا او د افغانستان په کلتور او ټولنې د نړیوالو مطبوعاتو لپاره لیکنې هم کړې دي پښتنا دورانه وایي چې په افغانستان کې د تیر رسول سيزو بېقراری جنگونو او بېکورې کې یو خوازاني او مالی تاوانونه اړولې دي نو بل خوې د دغه خوري لرغونی کلتور جبا او ټولنیز ژوند هم د لوی ننګونو سره مخ کړي دي نو موړ وایي په افغانستان کې د ورستي سیاسي بدلون نو ورستو کله چې طالبانو کابل ونیولو دغه هیواد کلتور ادب موسیقي او قامي شناخت د خطر سره مخ شوې ده.
کندهار کې نن یو شاعر دی یو لیکوال دی هغه نن زورول کیږي په څه وجه زورول کیږي دوه ساده کیسې دي یو هغه خلک چې په زور کې دي یا زورواکي دي نن هغه بهخي د کلتور یا د اناناتو یا د پوهنې یا د شاعري د داسې دغه نه لري هیڅ نه دي دلی نه دي اورېدلی نه دي کتلی دویم چې په عموم کې ورته وګوري افغانستان دا کیسه اول څه شو ده که تاسو یې په یاد په ایټیز کې هم دا رقم موسو چې زموږ ټوله شاعران لیکوالان یې مړه کړو انهیلیټ کړو لکه تاسو په خبر یاست دا به هم ور بیا دا کیږي نو د یو پښتون په صفت دی چې دی نه فقط ودار شي سره جنگ نه دی چې مثلا خارجان رالو کوم لاسته راوړنې چې ولې هغه سره دی په جنگ دی دی د افغانستان د کلتور اناناتو شاعري لیکوالي د هر شي سره په جنگ دی او دا افغانستان خپل یو هغه تور تاریخ ته وړي هغه ځې ته وړي چې بېخي به خلک یېستي چې افغانستان ستا هم کنه د افغانستان کلتور ستا هم کنه
پښتنه وایي د افغانستان خزو د افغان کلتور او ادب په وده کې یو مهم کردار لوبولې دی او چې څومره ولسی سندرې ټپې یا ککړې غاړې مخې ته راغلي دي دا د خزو د تخلیقي عمل په نتیجه کې منځته راغلي دي هغه زیاتوي اوس هم په ځینو قبیلو کې دغه کلتوري قدرونه ژوندي دي خو په مجموعي توګه د ولس د بېغورۍ له کبله د ورکېدو د خطر سره مخ دي د پښتنې په خبره اوس د خلکو لپاره د تخلیقي اظهار فرصتونه ډېر کم شوي دي او خلک د ډوډۍ او سرپنا غم اخیستي دي
روسه په دې سمش کې دا ریواز دی د مور د خواسم چې دا ما مخیلو ودونن ودونی نو مور چې ورسو دی دا اټرنونه کوي خو اټرن ته ډول نه راوي ټپی وای دریا او سره وای ټپی وای نو دا اټرن چې دی ډیر وژ دی شه دا ټپی به داس نه دي چې مثلا چاور ته لیکلی دی یا چاوریز دا کړی دی دا د دې خپل مثلا دا یو پریکټیس راځي یو شاز سپینسر شاز سر واخلي به د ځوانانې پیګلې او ټولې د زلمی چې دا پګړی سي او دا ټپا ور سره وای اما دا خلک زموږ دا کلتور نه دی خبر پدای شلو کال کې تر نه پر مایز کوم نه دی لاله او د لوی پکتیا پرایسته چې دا کلتور دی نور مختوري به هی ورک دی موږ د نه پر مثلا هیڅ معنا دی څوک دلی چې زه غره کوم ککړی غاړي وای یا دی غره کوم اتن ور سره کید دریا سره موږ چې دې کشرانو دا پلار به مناشناس دی راوړي استاد سره هم به دی راوړي حیدر سلیم به راوړي دا به چې دی فارسی او پښتو او فولکلور میوزیک چورته ول کی دا به راته وای نو هغه شان دی چې مثلا اوس به هی داسې انشن او خلق تمام میږي ډیر وخت داسې چې خپل خور ورور ته دا د پښتو چې کوم مثلا سکرپچر دی دا سیم نو دې په داتي او په تی باندې سر نه سره اخلاصي چې نو دې تاغه دې نه وي دي یا فارسي ویلې دا یا اردو ویلې دا نو هغه پښتو به هیڅ نورمال نه شي نو دا داسې شان دي چې زموږ ته کرا کرا لیرسي دي دا یا راسه یې ده چې په دې راسه یې دي
په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې یو شمیر ټي وي او رادیو چینلونه پرانستل شو کلتوري او ادبي ادارو او د موسیقي مرکزونو کار پیل کو او د تعلیم په میدان کې هم ډیر پرمختګونه رامنځته شو پښتنه دورانه وایي چې په افغانستان يرغل یوازې پوزي یا وسلوال نو بلکې دا یو کلتوري يرغل هم د کوم د لاندې چې افغانان د یو پردي کلتور منلو ته اړ کړل شو نوموړي زیاتوي چې د ټکنالوژۍ د راتګ سره یو ګټه دا شوې ده چې په تیرو شلو کلونو کې کلتوري دودونه او قدرونه په یو نه یو شکل کې خوندي شوي دي
شو کال کې موږ خپل شام ریکارډ کړی دي مثلا د فیسبوک د لایګ د کاکړی ټپې نه دي دا د پیجز را مخته را مسته سو د ټي وی چینل د لاري دی ټي وی چینل دي چې تاسو اوس هم ګوري او شوزي اټنون ریکارډ چې کوم وزیري اټن دی کوم کنداري اټن دی کوم ولجی اټن دی کوم زازای اټن دی د خپل په خانه پیژندل دغه ور سره کته څو ټوګر د ډول یا د سرود یا د غزل یا د ټپې یا د پښتو نرمندان چې کوم خو به یو استاد او مې پیژندې یو نغمه پیژنده اوس د افغانستان مخ هم پیژندل کې شي دا خلک په دا د فولکلور کې چې دی مخ د دېښه اوس موږ یو ډېر ښه سالید ریکارډ لرو د شلو کال د چې هغه کې اټرن ټپي غزلی شاعري ټول ریکارډ پارسیوی او نن چې ما تا ورته غوړ ټي وی اون کو به هیڅ نشته کې هغه طالبان هیڅ هغه کلچر زمر نه دی ښه هغه یو عرب کلچر دی او موږ عرب نه یو موږ پښتانه یو موږ افغانان یو موږ کلچر او هغه په کلچر کې ډیر فرق دی
د پښتنه درنه نه یوازې د افغانستان د سوچه کلتور پاړه د بیدارې لپاره کار کوي، بلکې هغه په کندهار کې د جنکو د زده کړو لپاره یو تعلیمي اداره هم پرانسته ده چې د طالبانو د راتګ نه وروسته تړل شوی، خو هغه د ټکنالوژي په وسیله د زده کړو لړۍ روانه ساتلې ده. هغه وایي ننګونې او خطرې ډېرې دي، خو د افغانستان د پرمختیا او خوشحالۍ لپاره کار کول تر ټولو ډېر مهم کار دی. پښتنه دورانه زیاتوی غواړي چې د نوي کول رشتہ د ټوپک او فساد پر ځای د قلم، مینې او سولې سره وتړي.
چون په 90s کې ار یو مخالف چې راغلی دی زموږ کلتور د منځ وړ دی، د کابل پونتون د چکم کتابتونو لاس ور سوته سوي دي، زموږ خپل د نور سیمو کتابتونونو چې دی هغه سوته سوي دي، ارشیف د سوته سوي دي. تر اوسه پر موږ یو نورمال فلم انډستری نه لرو، ولې؟ چون هغه فلم چې دی هغه مستنګ دی د کمونیست وو، او اوس هم دغه یو خبره ده اوس بینی ورته پام خدا کی داس خلګم ستا چې ورته پام سی، ولې چې په هغه و ورس ټول شان وسوځي. موږ فیلن چې دی چې رښتیا خبره سی هغه رقم چې انډرګراوند مکتبونه کم رقم په نیټیز کیو هغه رقم دی، خو اوس فیلن موږ ټیکنالوژي لرو، د ټیکنالوژي سره آشنا یو، او دا لاري مثلا چې کوم سټیم کلاسز دی، کوډینګ کلاسز دی، چې هغه شپږ میاشتې کورس ورسره چې نه کولای شي چې فاینانشلی ځان سټیبل کی آنلاین جابز پیدا کی، موږ هغه رامنځته کړی دی. صحیح دی، خارجان لاړو، افغانان پاتې دي، خو سره کم باید دغه سستین کړو، دغه کرنٹ سچویشن د کرایسیس چې روان دي دغه سوزو، او یو لایولیهود سستین کو، کاغه د درس په باندې، کاغه د هیلت کیر په باندې، کاغه د سستینینګ لایولیهود په باندې.
اوریدونکو دا واز منګه د نن خبرونه را روانونه به په ورته موضوع د نور معلومات سره راځو. تر هغه خپل قربا شاهین بونیری له اجازه ورکه د الله پامان.
ختم زنجیری زنجیری دوڑائے نشما شما قسم زنجیری Thank you.
د مشال رادیو هر اورس د سحر لنه هو د مخام تر شپګو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتس. لنډې صفې 2011 پنځل زر اووه سو شپېته 14,500 اول زر اته سو اتیا کلو هرتس.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سو یوش.